په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل لري سات په خبرونو کو د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده د یو لړ نوې تعیناتو په ترڅ کې د عامه روغتیا وزارت لپاره نوې سرپرست ټاکلې او د ځینو ولایتونو لپاره نوې والیانو مرستیالان هم ګمارلې دي. په یو بیان کې د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خپور کړي راغلي چې د کورنیو چارو وزارت په خوانی اداري موین مولوي نور جلال د قلندر عباد پر ځای د روغتیا سرپرست وزیر په توګه ګمارل شوی دی. همدارز د سمنګان پخوانی والی مولا عبدالاحد فضلی د فاریاب د والی پر ځای او د فاریاب پخوانی والی محمد شعیب رسالت د سمنګان د والی پر دنده ګمارل شوی دی. طالبانو په تیرو نږدې درې کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی ډېر شمېر والیان بدل کړي خو ډېری وزیران له لومړۍ سرپرستۍ کابینې پر خپلو دندو پاتې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د مهال 3 میلیون افغان ماشومان په خوارزواکي اختري خو دوی لیوازې 1 میلیون د ماشومان سره مرسته کولای شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې نن په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان لپاره بودیجه تیر کال کم شو خو په عین حال کې د 2200 کلینیکونو ته د ماشومان مراجعه هم زیاته شوې ده. د اداره په خپل بیان کې زیاتوي چې د دې مالی بحران ډېر برخه فشار د ماشومان پر اوږده لبل خو د ماشومان د ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای چې د افغانستان په هرو لسو ماشومانو کې درې سکال لوګي او سختۍ سره مخامخ دي چې ټول شمیر شپږ میلیونو ته رسیږي. یو شمیر نور نړیوال ماسو حمله دی مخکې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او په تېره د خوارزواکۍ د زیاتېدو له کبله اندېښنه ښودلې وه. د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت د لیلام لارې د افغانستان د امو سین له حوزې د استخراج شو میلیونونو ټنو او ما انتیلو د پلورلو خبر ورکوي. د وزارت ویان همایون افغان نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له دغه حوزې د 15000 ټنو او ما ټنو استخراج شو تیلو د پلور په دوتلبي کې اتل لسو کمپنیو ګډون کړی چې د یما د پټرولیم شرکت د لوړې بای په وړاندې کولو سره ګټون کوي اعلان شو. په دې اړه چې دغه تیل په څومره پیسو پلورل شوی څنګه دی ویل شوی خو د ښاغلي افغان په خبره لومړنۍ قیمت شاوخوا دیرش میلیون ډالر ایښودل شوی و. د شمال د تیلو په دې حوزه کې چینایي کمپنۍ پانګونه کړې ده. اسپانیا، ناروی او آیرلند نن فلسطیني دولت په رسمیت وپیژند. د اروپا دا درې هیوادونه باور لري چې د دوی نوښت به یو لوی سمبولیک اثر ولري او ښایي نور هیوادونه وهڅوي چې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژني. په دې ترڅ کې دوی د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناروی او اسپانیا تاریخي ونډه یادونه کوي. دا پریکړه ښایي په غزه کې پر روانې جګړې اغیز ونه کړي خو تمه ده چې پر تل ابیب به نړیوال فشار زیات کړي څو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد په ځوابي عملیاتو کې نرموالی ال راولي. د یو بل خبر له مخې اسرائیل نن یو ځل بیا د بمباریو او ټانکونو په ملاتړ د غزې په جنوب کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړ. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني ویلي چې په بیګنیو بمباریو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې بیګنۍ شپه ډېره سخته پرې تېره شوه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو په رفه کې د هغه برید له کبله چې په نتیجه کې د بې ځایه شو کډوالو په خیمه کې اور ولګېد او لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل. اسرائیل په کلکه غندلی دی. د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو د نړیوالې محکمې د هغه حکم پر عمل کېدو ټینګار وکړ چې په رفه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د بلجیم صدر اعظم الکساندر دی کرونن د خپل هیوادونو ترمنځ لسکرن امنیتی تړون لاسلیک کړ. زیلنسکی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د موافقې له مخې بلجیم اوکراین ته په سږني کال کې څه باندې 1 میلیارډ ډالر پوځي مرسته برابروي. هغه همدارز یادونه کړ چې بلجیم به تر 2023 کال اوکراین ته دیش F-14 دوله جنگی الوتکې ورکړي. د زیلنسکی په وینا د دې الوتکو لومړی جوپه به په سکال اوکراین ته وسپارل شي. ښاغلی زیلنسکی پرون په مادرید کې د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچس سره هم ورته تړون لاسلیک کړل. د دې تړون له مخې اسپانیا له اوکراین سره څه باندې 1 میلیارډ ډالره پوځي مرسته کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي لوبې وکړي. لومړۍ لوبه به سبا د غبرګولي په نهمه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو له عمان سره او بله لوبه د جمعې په ورځ د غبرګولي په 11 د کابل په وخت د ماښام په 9:00 بجو د سکاټلند په وړاندې وي. دواړه لوبې د ترینیدا او توباکو په پلازمینه پورت اف اسپین کې پلان شوی دی. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ سکال په متحده ایالاتو او ویست انډیز کې په پام کې دي خو ځینې تمریناتي لوبې په ترینادادو او توباګو کې پلان شوې دي. نړیوال جام د جون له دوهمې د جون تر نه وشتمې پورې دوام کوي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پرونو کې به اوري چې د ماشومان ملاتړ اداره سیف د چلرن وای په افغانستان کې به روان کال شاوخوا شپږ نیم میلیونه ماشومان له سخت لوږې سره مخ شي. په دغو ځنګلو ماشومانو کې د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه کېدای شي؟ متخصص ډاکټر محمد یوسف انتیب وای
کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحه کلک مراعات وکړي. دا ډیره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ بیرته افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي.
په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلې وایي د دوی لومړنۍ اړتیاوې لا هم سرپناه خواړه او د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی دی. دا به هم واورئ چې په کندهار کې د شالیمار دودیزې میلې په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې هسپانیا، ناروې او آیرلند فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده.
د
ازادي رادیو خبري ټولګه د ماشومان ملاتړ اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې روان 2023 کال به شاوخوا شپږ نیم میلیونه ماشومان تر سختې لوږې سره مخ وي. د ادارې په خپل نوي راپور کې د غرض ویل سیلابونه او وچکالي او له پاکستان او ایران د افغان کډوالو راستنېدل په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. بل خو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای سږ کال به 3 میلیونه افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته شي چې دوی به یوازې یو پر درېمې برخې ته وکولی شي خواړه ورسوي. نورحال د فیروز عزیزي په رپورټ کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د خوړو د نخوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې روان 2040 میلادي کال کې به په ټول افغانستان کې په هر لاسو ماشومانو کې نږدې 3 د ناورین تر کچې لږې سره مخ سي. سیف د چلډرن ټول شمیر شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان یاد کړای دی. د دې صندوق په خبره اټکل کیږي چې دغه کال به شاوخوا 2.9 میلیونه ماشومان چې عمر نوی له پینځو کلونو کم وی له شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مشر ارشاد ملک ویلي چې ساکل له لوګي سره د اټکل سو یو خلکو شمیر کې کموالی هڅون کوي دی، خو د نړیوالې ټولنې له ډېر مرستې پرته د غوښ بیر تر مسته کې دی سي. ساکل په بشري برخه کې تر اوسه یوازې 14% ملاتړ سوی، خو نږدې نیمایي نفوس مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن پر راپور کې پر لوګي د څار نړیوالې ادارې آی پی سی له قوله راغلی چې روان کال د اکتوبر لمیاستی وړاندې په پټول افغانستان کې 28% وګړي یا 12.4 میلیونه خلک د خوراکي نخوندیتوب له شدید کچې سره مخ سي. د سیف د چلډرن په خبره په دې کې بنګدې 2.4 میلیونه د لوګي بیړنۍ حالت تجربه کړی چې د قحطۍ لاندې کچا ده. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وایي روان کال به 3 میلیونه افغان ماشومان خوارځواک سي. د دبليو اف پی پر اکسپانډ نن سه شنبه د می پاتويستم نیټه خبره سوي ویډیو کې د غساسمان د تغذیه برخې مشر مونا شایخ ویلي
اس فور د چیلډرن اټس استیمیټډ د 3 میلیون چیلډرن ویل بی مال نریشت.
له بعد امر غسا کال به په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. له دې سره به موږ یوازې 1.8 میلیونه کسانو ته رسیدنه وکړای شو. دبليو اف پی له دې مخکې اړه شوی و چې له کورنۍ سره د ژوند اژغورونکو خوراکي توکو مرستې کمې کړي چې دا دلازیات خوارځواکۍ سبب
ګرځي. سیف د چلډرن په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب لاملونه ورستي سیلابونه وچکالی او له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته راستنېدل بولي. یو شمېر سیلاب ځپلي چې ځینې په دې ورستیو کې له پاکستانه بیرته هیواد ته راستنسوي. ازادي راډیو ته وویل ماشومان د نورو ناروغیو ترڅنګ د خوړو د نشټون لامل خوارځواکۍ سوي دي. له دې جالي د بغلان ولایت د مرکزی بغلان اوسیدونکو میر احمد او جمعګولي ازادي راډیو ته وویل
دا سی یو سرور 15 میاشې شفاه بکیږي. خو موږ په پاکستان کې وو، موږ په دغه مجبوري راغلو. ورونو مل خراب سی وسته ماشومان مو غریبان ګر سره نه جوړی سوی دي څوک وسام په سپټالو کې پراته دي څوک په کور کې دي طبي الرجی دا دا بيماري پکې ستا و ترګو دار پکې ولیدلې د دې مشر تلون تل کې شو و مجبور شه امام دې خیمه نه داشته
سلابونه چراغ ل مقتول کورونا پرې خودل او خې متراوت تختیدو اولادونه می ټول دلته پراته دي خوراکان ټول ناروغان دي د زینو پزان او مخدانی راختلی خپل هم ناروغ يم سر درد زند درد يم ډاکټر او درملو پیسې نه لرو
دا په داسې حال کې دا چې سیف د چلډرن تیر کال په ټول افغانستان کې په خپل روغتیایي مرکزونو کې 8000 امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې ثبت کړي چې په خوارزواکۍ اخته سوي وي. که څه هم په 2021 کال اگست کې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي ناورین له امله د بېوزلۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي، خو د یادونې ده چې د روانې مې میاشتې له 10 او 11 نیټې راهیسې د هیواد په شمالي، ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو او ویجاړوونکو سیلابونو سلګونه کسان ووژل او زرګونه نورې سخت زیانمن کړل چې ورسره د خلکو د لوږې کچه هم لوړه شوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ماشومان د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی سکل په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو وضعیت ډیر خراب بللی دی. دا ادارې وایي په میلیونونو ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي یا هم ډېرې له سختې لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې وروستیو سیلونو هم د دغو زیانګالو ماشومانو شمېر زیات کړی چې پکې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیات شوی دی. په دې اړه مخکې د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا په رښتیا په زیاته پیمانه د افغان ماشومانو وضعیت دومره خطرناک دی؟
کله چې طبیعي پیښې رامنځته کیږي لکه سیلابونه، زلزلې او داسې نور، نو په دغسې حالاتو کې په کتلوي ډول باندې د نفوس بې ځایه کېدل رامنځته کیږي. خلک خپل هغه نورمال ژوند د لاسه ورکوي، دوی د ژوند یو داسې اضطراري پړاو ته داخلیږي چې هلته محیطي حفظالصحه، ټولنیزه حفظالصحه، فردي حفظالصحه دا د منځ ځي. په کتلوي ډول باندې خلک اوسیږي سره او په عین وخت کې د خوړو د کمښت سره مخ کیږي. د خوړو د کمښت سره مخ کیدل نه یوازې د کوچنیانو بلکې د هغو میندو چې هغه امیدوار وي او هغه میندې چې هغه شیدې ورکوونکي وي او په مجموع کې دا ټول نفوس د خوړو له درکه د کمښت سره مخ کیږي. د بلې خوانه د خوړو لپاره هغه حفظالصحه او نظافت چې په کار دی، هغه پاکې اوبه چې ضرورت دی دوی ورته لاسرسی نه لري، هغه تشناب چې دوی په نورمال ډول باندې پاک تشناب استعمالوو هغه ته لاسرسی نه لري. دا ټول شیان د دوو عمده علتونو باعث کیږي. یو په ټولنه کې خصوصا په کوچنیانو کې، خصوصا په کوچنیانو کې چې دوی معافیت او مقاومت د امراضو په مقابل کې کم وي او په شیدې ورکوونکو او امیدواره میندو کې د ساري ناروغیو د خپراوي، د قی، اسهال او په ژمي کې د سینه او بغل او د غسې نورې ساري او خپرېدونکي ناروغۍ زیاتېږي. چې د دې زیاتېدو په نتیجه کې دارو درمل ته هم لاسرسی کم وي، نو دا د دې باعث کیږي چې ماشومان د یوې خوانه په ناروغۍ اخته شي او د بلې خوانه په پوره اندازه خواړه ورسېږي. نو هم د خوارزواکۍ باندې د اخته کېدو یا د خوارزواکۍ د تشدید کېدو د لا تشدید کېدو باعث شي او د هغوی صحت هم لا خراب شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو بلې همدا ما پوښتنه کوله چې اوس چې وضعیت دغه سي دی، د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن هم ورته خبرداري ورکړې دی، ویلي چې په هرو لسو ماشومانو کې درې سکل لوږې او سختۍ سره مخامخ دي چې تقریبا شمېر یې 6.5 میلیونو ته رسېږي. 6.5 میلیون ډېره لوړه شمېره ده. د خپله کورنۍ څه کولی شي تر خپله وسه او دغه راز نورو نړیوالو مرستندویو ټولنو او خپل حکومتي ادارو ته څومره مسؤلیت ورلغړی دی ستاسو په نظر؟
مننه. نوري صاحب، د نړیوالو ادارو د افغانستان تخمین دا چې تقریبا 3 میلیونه کوچنیان او میاندې د خوارزواکۍ باندې اخته کیږي، په شدید او متوسطه خوارزواکۍ. اما اوس چې دغه سیلابونه او طبیعي آفات زیات شو د دې سره د تخمین هم دغه مخکنیو عواملو ته په کتلو باندې زیات شوی دی. اوس هغه مسؤلیتونه چې کورنیو ته راځي، کورنۍ باید په لومړي سر کې د حفظ الصحې کلک مراعات وکړي. دا ډېره ساده خبره ده، دوی کولی شي په شل افغانۍ دېرش افغانۍ باندې یو صابون واخلي او هغه اوبه چې دوی ترلاسه کوي هغه اوبه باندې د لاسونو د خپلو او د خپلو کوچنیانو لاسونه ووینځي په متکرر ډول دوه درې وارې په څلېرویشتو ساعتو کې. په همدې ډول باندې که چېرته پاکې تصفیه شوي اوبه نه پیدا کېږي، دوی خپله ډېر عادي د تصفیې ځینې کارونه چې اوبه واخلي ویشوي او د ایشېدلو اوبو نه بیا سړی چې استفاده وکړي. یعنی هدف مې په مجموع کې دا دی چې د دې دپاره چې د ساري ناروغیو د خپرانی مخنیوی وشي او د کوچنیانو د سوې تغذیه او د میانو او ماشومانو په سوې تغذیه باندې د اخته کېدو په مخنیوي کې مؤثر رول کورنۍ ولوبوي. لومړی خبره دا ده چې کورنۍ باید د حفظالصحې شدید مراعات وکړي، د پاک تشناب د استفادې دپاره هغه لارې چارې ولټوي چې کوم د دوی په لاسرسي کې دي، پاک تشناب استفاده کړي، پاک خواړه وخوري، د خپل لاسونو د وینځلو د دې نه وروسته چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی. خو کورنۍ دغه پوهاوی نه لري، کورنۍ د دې په ارزښت نه پوهېږي، زموږ ټولنې د دې په ارزښت نه پوهېږي. نو په دغسې حالاتو کې د حکومت او د دولت مسؤلیت دا دی چې د عامه پوهاوي د لوړولو په برخه کې هڅې وکړي، د عامه پوهاوي تبلیغات وکړي، خلکو ته د دې پر ارزښت باندې خبري وکړي، نړیوالو او د نړیوالو مرستندویه موسساتو مسؤلیتونه دا دي چې دوی په دوه بعدونو کې کار وکړي، هم د ناروغیو د خپرایي په مخنیوي کې، د ناروغیو په تداوي کې، او ورسره چې بیا د سوې تغذیې د لارې رخت څخه د مخنیوي خبرې د وحادو سوې تغذیې ماشومانو په درملنه کې په خپل مسؤلیت ادا کړي.
د عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب سره مرکه و. دا چې په افغانستان کې زیان ګالي ماشومانو اون کورنۍ په څه ډول کولای شي چې په خپلو ماشومانو کې د ناروغیو د اخته کېدو یا د ناروغیو څخه هغوی وژغوري، په خپله څه کولای شي، او دغه راز نړیوالې ټولنې په دې باب مرکه و.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسپانیا، ناروی او ایرلند نن د یو همغږي اقدام په ترڅ کې فلسطیني دولت په رسمیت وپیژنده. تمه ده چې د دې درې اروپایي هیوادونو اقدام به پر اسرائیل فشار زیات کړي چې د غزې په ترڅ کې د حماس ډلې پر ضد په خپلو ځوابي حملو کې چې تیر کال د اکتوبر په اومه پیل شول نرموالی راولي. نور جزئیات له احمد انت کلاورو.
د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز نن په مادرید کې ملت ته په ټلویزیونی وینا کې وویل د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې تاریخي پریکړه یو هدف لري چې هغه له اسرائیلو او فلسطینیانو سره مرسته د څو سولې ته ورسیږي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس سمدستی پر خپل ایکس باندې دا پریکړه وغندله او ویل چې د سانچز حکومت د یهودانو د ډلوژنې په پارونه او جنگي جرایمو کې شریک دی. ایرلند هم ډیر ژر د اسپانیا لاره تعقیب کړه او د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندنې په اړه خپل پریکړه اعلان کړه، او ورپسې د فلسطینیانو بیرغ په دوبلن کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته اوچت شو. د ایرلند صدر اعظم سایمن هریس د دې پریکړې د لاسلیک پر مهال د کابینې غونډې ته وویل چې دا شیبه خورا مهمه ده. هغه زیاته کړه دی فکر کوي چې دا پریکړه به نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هم د یو هیواد په توګه عملی اقدام کولای شي، څو په منځني ختیځ کې د دوه دولتونو د حل لارې هدف او هیله ژوندۍ وساتي. هغه هم په داسې حال کې چې د په وینا ځینې نور هڅه کوي دا هدف او هیله په بمونو وولي او هیره یې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایډي په یو بیان کې وویل چې هیواد یې له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې د فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتونکی و، خو اوس چې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني دا د فلسطین او ناروې په اړیکو کې یو ټاکونکی پړاو دی. د هغو هیوادونو شمیر اوس 1550 ته ورسید چې فلسطینی دولت په رسمیت پیژني، خو له اسپانیا، ناروې او ایرلند پرته د لویدیز هیڅ لوی هیواد په دې ډله کې نه دی شامل، او ځکه نو نننای اقدام د فلسطینیانو د هغو هڅو لپاره یو لوی بریا بلل کیږي چې غوړي د نړیوالو عامه ذهنیت ځان ته جلب کړي. د اقدام د اروپای ټولنې او اسرایلو اړیکو ته هم یو ټکان ورکړ، ځکه د دوشنبه په ورځ مادرید ټینګار وکړ چې اروپای ټولنه د غزې په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د دوام پر ضد باید یو لړ اقدامات وکړي. د آیرلند د بهرنیو چارو وزیر میکایل مارتین پرون د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډې ته وویل دته د لومړي ځل لپاره د اروپای ټولنې په غونډه کې پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په برخه کې د پاموړ بحثونه تر سترګو شول. د ایرلند صدر اعظم سایمن هاریس نن وویل چې اروپای ټولنه باید پر اسرایلو د بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي. هغه زیاته کړه چې اروپای ټولنه په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. فلسطینیان د څو لسیزو راهیسې په غزه، لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او هغو سیمو کې چې اسرایلو د 1948 کال په جګړه کې لاندې کړي دي، د یو خپلواک دولت جوړېدل غواړي.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د دوی لومړنۍ اړتیاوې لا هم سرپناه خوړه او د څښاک پاک اوبه او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې په یو خبر پاڼه کې وروستیو سیلاب ځپلو سره د 200,000 یورو د مرستې په تړاو ویلي چې په افغانستان کې وروستیو سیلونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېر خلک بیا انکوره کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې د زمن شو سره د مرستو لپاره شاوخوا 4.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
سره د دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړې توګه بغلان، غور او فاریاب کې له ویجاړونکو سیلابونو شاوخوا یو اونۍ تیریږي، ظاهرا د ځینو سیلاب ځپلو لومړنۍ او بنسټیزې اړتیاوې لا هم نه دي پوره شوې. په دغو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې د وروستیو سیلابونو وروسته یې وضعیت ښه نه دی او بیرنۍ سرپناه، خوراکي توکو او جامو ته اړتیا لري. د بغلان ولایت فلول کلي اوسیدونکي رحمت الله چې ورور یې د وروستیو سیلابونو له امله مړ شوی وایي تر اوسه هر ورځ مرستې ورسیږي، خو دوی تر هر څه ډېر سرپناه ته اړتیا لري.
خلک بیکوره دي، په خیمو کې ژوند کوي، هوا ګرمه ده، میاشي او ناروغي ډېرې دي. خلک کالی او خوراک ته اړتیا لري، درمل ته اړتیا لري. د اوبو کانالونه باید جوړ شي، ځکه د څښاک پاکې اوبه نشته.
د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکي شکیب په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هغومره مرسته نه ده شوې څومره چې د خلکو اړتیا ده. ډېری خلک د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري، سرپناه ته اړتیا لري. همداراز د ولسوالۍ له مرکزه نیولې تر ولایت پورې لارې په بشپړ ډول خرابې شوې، موټر اصلا پرې تګ راتګ نشي کولی. که ناروغان ولرو له ستونزو سره مخ کیږو.
د غور ولایت د درای شیخ ها اوسیدونکي ظریف بیا ادعا کوي چې له دوی سره تر اوسه بنسټیزې او لومړنۍ مرستې نه دي شوې.
مردم برای فعلا به پولی نخ نیاز دارن.
خلک وس نقد او پیسو ته اړتیا لري، ځکه ځینې خوراکي توکي چې خلکو ته ویشل شوی تاریخ تیر دی او مرسته شوی جامې پولی لیلامې دي چې د کارول ور نه دي. دلته د څخاکو بنشته خلک نشي کولای یا ولده لیلام جامې پریمینزی او بیا یې وکاروي.
دغه سیلاب ځپلي له بنسټونو او دولت څخه د مرستې هیله لري څو بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د دوشنبه په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو د مرستې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو سیلابونو زرګونه کورونه ویجاړ کړي او ډېر شمېر کسان یې بې کوره کړي دي. یادې ټولنې ویلي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 8,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دا مرسته به د روغتیايي خدمتونو سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخه کې ورکړل شي. د می میاشتې په پیل کې دغه ټولنې په افغانستان کې د سیلابونو له زیانمنو سره شاوخوا 400,000 یورو مرسته کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تیره اونی په یو راپور کې ویلی و چې د وروستیو سیلابونو د 80,000 قربانیانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي، د مې میاشتې له 10 څخه تر 18 نیټې پورې په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي دي او 1,318 نور کسان ټپیان شوي دي. د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له 10,000 څخه زیات کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان کال په پیل کې ویلي و چې سږ کال نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې د سیلابونو او نورو طبیعي پیښو په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ایستل په وروستیو میاشتو کې دغه اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته
او دا خبری مجله هم په دې راپور سره پای ته رسیږي. په کندهار کې د شالیمار دودیز میله پیل شوې ده. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنۍ میلې نوم ده چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمد شاه بابا د سلطنت رئیس په کندهار کې هر کال منزل کیږي چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک ترڅنګ د پهلوانانو د غیږ نیونې سیالۍ هم ننداره کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د شالمار کلنی میله سږ کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوه. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو اوبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي. نو درې ورځې دلته غیږی است کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیږی ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لوی برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوال یوای ل پیړیو د خپلونکو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله. دا د پهلوانانو لپاره څه پرسیات دی. د ایرات سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځله کسبین بولداکو د 50 ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیرځ د غیږي د دغه د پارملې د پارو د لیخ په غیږي باسي.
تخت خپل ولسوالۍ مدلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه یادمن نه کګان دا هغه وخت ده. د دې وخت ډیر بيخي ډیر وخت چې د میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې به په خوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلونو راځي د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خوچورو خلک به توتو لراکلله. نو اوس بس 15 ورځې به شیشې غیږي دي او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کندهاریانو د غیراتیانو غیږي دي ډیر شیې غیږي وزنه. سږ کال د کندهار ولایت هم راغلي دي، د بادغیس هم راغلي دي، د هرات هم راغلي دي، د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا د غیږي د ځوانان دي راشوسیوي دي. بالا دا ښه شایسته غیږي دي. د هرات ولایت د کندهار ولایت غیږي دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون ترسره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتڼونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیږ نیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.